د مشال لړۍ اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر غواخم او د غرمې 12 بجې دی له 12 څخه تر 2 بجې په دې غړې کې به د پاکستانی پوز د مشر د طالبانو سره د مذاکراتو په اړه کومې څرګندونې شوې دي دغه په اړه به تاسو ته تفصیل دراورو. همداراز په بلوچستان کې د اف سی زوکونو مشر پریس کانفرنس کړی دی، دغه نه به مهم خبرو. د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم شته. خاول منورشه خبرونه ورو
د پاکستان پوز وای د طالبانو لخوا به په حکومت په زور یو شرط هم نشي منلای، ځکه چې پوز د دوی خلاف د جنگ کولو قوي اتوان لري. ملګرو ملتونو ویلي افغانستان د انساني حقوقو په برخه کې د ډیرو ملکونو نه خ حیثیت لري، او واشنگتن د سمندري ځواکونو په مرکز کې د 12 کسانو د وجود کتن پیژاندلو شوې ده. اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی قبایلی سیمو خیبر پختونخوا کې په امنیتي ځواکونو ترسره شوی تازه ترهګر بریدونو کې وجل شوی هلکارو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړ، او دا پیخی د وسلوالو بوزدلانه کاروایانی بللی دي. د پوز د تعلقات عامه ادارې ISPR بیګا په خپل ویب پاڼه یو خبر جاری کړی. وای جنرال کیانی یو وار بیا په دې خبره ټینګار وکړ چې پوز د قام د غښتنو سره سم د ترهګرو خلاف جنگ لپاره تیار دی، او د لړکی یو ډول قربانې نه هم ډډه نه کوي. نو موړي ویلي د حکومت لخوا د وسلوالو سره د مذاکرات ملاتړ کوي، خو زیاتوي چې څوک به هم د دینه ناوړه ګټه پورته کولو ته نه پریدي. جنرال کیانی دا هم ویلي چې وسلوال په زور په حکومت خپل شرطونه نشي منلای، ځکه چې پوز د دوی خلاف د جنگ کولو قوي توان لري. وزیر اعظم نواز شریف په انقره کې د خپل ترکی سیال سره ملاقات کې په دوالخي زمامولو خبرې اترې کړې دي. د پاکستان سرکاري ریډیو پرون نو وخت خبر ورکړې چې میا نواز شریف ترکی ته د خپل درې ورځني سفر په اول ورځ انقره کې د دغه هیواد د وزیر اعظم طیب اردوغان سره لیدل کتل کړي، چې پکې د دوالو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي اړیکو خبرې شوې. د دې خبر تربخه میا نواز شریف با دغه موقع ویلي د پاکستان او ترکی خلکو خپل هیوادونو کې د جمهوریت د ودی لپاره مثالي ځلې کړی دي. د دې نوړاندې د ترکی سرخار انقره ته رسیدلو پر مهال وزیر اعظم نواز شریف ویلی وو د پاکستان او ترکی ترمنځ خې اقتصادي تعلقات لوجه به په نړۍ د دواړو هیوادونو انحصار کم شي. سوات منګوره کې 13 شپه ناسرګند وسلوالو د ځای امن کمیټې مشر ډاکټر رحمت غنی په دازو وجلې د رحیم آباد پولیس ثانې سچو حنیف خان نن سهار مشال ریډیو ته ویلي ډاکټر رحمت غنی باندې وسلوالو هغه وخت برید وکړ کله چې نوموړې د خپل یو رشتہدار مریض علاج ته ورغلې وو. د پیښې نه پس سیمه کې پوز او پولیسو په ګډه د وسلوالو خلاف د لټون عملیات شروع کړل. د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت فیصله کړې چې د سوات په شمول د ملکان ایجنسۍ د ټولو برخو نه به پوز ایستل کیږي. بلخوا صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن ګوند عوامي نېشنل پارټي وایي په داسې حال کې چې طالبان لګیا دي نه یوازې امنیتي ځواکونه ولسی خلک وژني، بلکې خپل واکداري یې جوړه کړې. خو حکمران ګوندونه د طالبانو د نوم اخیستلو نه هم ډډه کوي. بلوچستان کې د اف سی ځواکونو نوی مشر میجر جنرال الیاس شاهد وای هغه او د هغه ځواکونه به هیڅ غیر قانوني کار ونه کړي. پرون په یوې خبری غونډه کې نوموړي ویل د دوی ځواکونه به د صوبایي حکومت د سلا مشورې نه بغیر ګام نه اخلي. دا په داسې حال کې دا چې په اف سی ځواکونو له دې وړاندې تورونه لګول کېدل چې د صوبایي حکومت د خوخي بغیر د بلوچ ملت پاله او بلتون پالو خلاف عملیات کوي، د خپل زپلو لپاره یې غیبوي چې ورسته خراب کړل شوی مړی مندل کېږي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنرې افغانستان د بشري حقوقو په ملاتړ کې د ډیرو هیوادونو نه وړاندې بللې ده. نن د ولسمشر حامد کرزي د ویندوی دفتر په یو خبر پاڼه کې ویل شوی دا سرګندونه ناوی پیلې پرون ماخام د ولسمشر سره په ملاقات کې کړي. ناوی پیلې ویلي د کورونو چارو د وزارت چارواکو ورسره په لیدنه کې ډاډ ورکړي چې په خپلو ادارو کې به د خزو د حقوقو هر اړخیز ملاتړ وکړي. د واشنگتن د سمندري ځواکونو په مرکز کې د 12 کسانو د وجون کیتن پیژندګلو شوې ده. هغه وسلوال کس چې د امریکا سرخار واشنگتن ډي سي کې د سمندري ځواکونو مرکز کې یې 12 کسان بوجل او د هغه ورسته په خطه کې بوجل شو. سلور دیش کلن ایرون الکس نومیږي. پرون په دغه پوځي مرکز کې نوموړي د یو شمېر کسانو د وجلو د جوبل کولو نه پس د پولیس سره په مقابله کې بوجل شو. لا هم نه د واضحه چې د دې وجنو تر شا څه عوامل دي. صدر باراک اوباما په یو ټلویزیوني وینا کې د دې پیښې غندنه کړې او دای بوزدلانه ګام ګرځولې ده. او بل خبر دا چې د ملګرو ملتونو سیډونکو وایي دوی روخانه او د باور وړ ثبوتونه لري چې د اگست په 28 نیټه په شام کې د ماشومانو په ګډون د عامو خلکو خلاف په لویه پیمانه کې کیمیاوي وسله استعمال شوې ده. دا رپورت پرون سلامتي کونسل ته وړاندې کړل شو. د ملګرو ملتونو مشر بان کیمون په دغه موقع وویل
فایندینګز ار بیاند داوت.
بانکیمون وایي دا ترلاسه شوې نتیجې له شک او بیا کتنې پورته دي. دا جنګي جنایت دی او د 1925 میلادي کال د جنوال پروتوکول او نورو نړیوالو قوانینو څخه چې د سرغړاب دی.
د وسلو د کارپوهانو په دې رپورت کې ویل شوی دی هغه ماحولیاتي کیمیایي او طبي شواهد چې دوی راټول کړي سرګندوي چې د اگست په 28 نیټه د دمشق په ګوتا سیمه کې راکټونه لګیدلې دي چې د زهرجن ګیس نه ډک وو. خو په دې رپورت کې دا نه دی ویل شوی چې دا راکټونه چا وشتلې دي. دا وتر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو څخه خبرونه اوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړ. په دې غړې کې د نور ریپورټونو تر څنګ د ریپورټونو ورو د پاکستان د پوز مشر وایي چې طالبان به د مذاکراتو خبرې د خپل ایجنډا لپاره کارولو ته پرې نګدي. بلخوا د عوامي نېشنل ګوند یو مشر په حکمران ګوندونو باندې تنقید کړی چې د ترګرې په ضد پالیسی نه لري. د بلوچستان د اف سی ځواکونو نوې مشر وایي چې غیر قانوني کار باندې په خپلو کې او نه به هم مرته خپل ځواکونه پرېږدي.
لیگل جو طریقہ ہے کسی بھی جگہ پہ آپریٹ کرنے کا وہ واحد یہی طریقہ ہے. اس سویلین گورنمنٹ ہمیں کہے کہ اس علاقے میں
په ننګرهار کې خزه د خپل مشکلاتو په اړه باندې غږیږي.
اوس هم موږ خويند کار کو راوتلو د کار لپاره مګر څنګه شرایط یو څنګه چې لازم دی هغه څه د جندر مسله اوس نه د مراد شوی. بعضي تهدیدونه دي، بعضي کلتوري عوامل دي، بعضي نور مشکلات دي. عمومي ستونزه خو زما په نظر دا چې باید اول امنیت راشي.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته د مشال ریډیو سره پات شي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ډومبی رپورټ ورزو. له هغه وروسته چې په بردر کې د پاکستانی پوز د دوه لوړ پوړو پوزي افسرانو ترڅنګ ځینې نور پوزیان هم د تحریک طالبان پاکستان په برید کې وژل شول. د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کینی پرون د یوې خبر پاڼې له لارې ویلي چې د طالبان سره د مذاکراتو په حق کې دي، خو دا خبرې باید د هغوی د خپل ایجنډا لپاره ونه کاري او نه هم باید طالبان خپل شرطونه په پاکستان مسلط کړي. ما لګ مخکې په دې اړه په اسلام آباد کې د خپل همکار احمد الله څخه پوښتنه وکړه او غرته داسې معلومات راکړه.
د پاکستان فوج مشر اشفاق پرویز کیانی ویلی دی چې لکه د ولست د خواهشاتو مطابق د ترهګرۍ خلاف جنگ چې کم روان دی هغه به موږ ضرور ګټو، او ترهګر چې کم دی هغه ته موږ د سیاسي عمل نه د ناجایزه فائده اوچتولو یا د دوی چې کوم ایجنډا دا به مسلط کېدو ته به نه پریدو. د پاکستان فوج چې کم د تعلقات عامه اداره د آی اس پی آر د هغې لخوا چې کوم بیان جاری شوی دی نو په هغې کې ویلی شوی چې آرمی چیف اشفاق پرویز کیانی ویلی دی چې په فاټا ریجن کې د ابل ورځ چې کوم واقع رامختشوی په بنو کې چې پکې د 14-15 تاریخ د نیمې شپې باندې تر هغه کومه حمله کړې و هغه او د هغې نه علاوه بیا په 15 تاریخ باندې په دیر کې چې کومه واقع شوې و او په هغه کې چې کوم میجر جنرال ثناء الله خان هغه او د هغې سره نور چې کوم کسان هغه وجلې شوی نو د هغې په حق له اشفاق پرویز کیانی دا وینا و چې د دې کومه قربانیان دي دا به موږ لکه همدغه شان ته پرینو دو او څوک دې هم په دې ګمان کې نه وي چې هغه خصوصا تر هغه چې هغه خپل شرایط چې کوم دي هغه په موږ باندې منول نه به موږ مجبور کړی او موږ د هغې شرطونه ومنو. پاکستان فوج د هر قسمه د ترهګرۍ مقابلې صلاحیت لري او عزم شته، او د ترهګر چې کوم دي هغه دا قسمه کاروایانو د وجې نه لکه موږ یرولی نه شي، او موږ به د هغې ډېر سخت جواب ورکوو. د اشفاق پرویز کیانی دا هم وینا وه چې پاکستان قوم او پاکستان فوج چې کوم دي هغه د خپل د فوجیانو د قربانیانو لکه قرضدار دي، او سیاسي عمل لپاره پاک فوج چې کوم دي هغه د دې حمایت کوي او د دې عزم اعاده کړی ده چې لکه دوی د خبرې اترې ورسره وکړي. که داسې ممکنه شي چې امن په دې سیمه کې راشي نو ښه خبره ده، خو که داسې امن رانغی نو ترهګر دې په دې شک کې نه پاتې کېږي چې هغوی به موږ باندې خپل شرایط چې کوم دي هغه به موږ باندې ومني او موږ به مجبوره کړي. داسې هېڅکله به هم نه کېږي. پاک فوج چې کوم دی لکه هغه به د دوی خلاف سخت نه سخت کاروایي کوي، او چې هر قسم کاروایي موږ لکول په کار نو بیا به د هغې وروسته موږ دا کوو.
اوریدونکو تاسو له اسلام آباد زموږ همکار احمد الله اوریدو چې د پاکستانی فوج د مشر د هغه بیان په اړه باندې تاسو خبرولې چې د طالبان سره د مذاکراتو په باره کې پرون ورکړې. د خبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن ګوند او امنیت سر پارټي وایي په داسې حال کې چې طالبانو دوه ورځې وړاندې د پاکستان د فوج د دوه لوړپوړو افسرانو تر څنګ ځینې نور پوځیان هم ووژل، خو حکمران ګوندونه د طالبانو ترګري خلاف اوس هم کومه پالیسي نه لري او آن د داسې پیښو د غندنو په وخت د طالبانو نوم هم نه اخلي. په دې اړه نور تفصیل د خالد خان په ریپورت کې.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نیشنل پارټي پارلماني لیډر او د تعلیم پخوانی صوبایي وزیر سردار حسین بابک په صوبایي حکومت او واکمن ګوندونو نیوکه کړې دي چې نه خو دوی د ترخګره او بدامنه پیښو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي او نه د دغه پیښو په سرګنده غندنه کوي. بردر کې د وسلوالو له اړخه د پاکستان فوج د لوړپوړو چارواکو د مرګ په حق له د عوامي نیشنل پارټي لیډر سردار بابک وویل چې یو خوا ټول کام او سیاسي ګوندونه ترخګرو سره د خبرو اترو پلار شخړې هوارولو په حق کې دي، خو بلخوا وسلوال نه صرف په امنیتي ځواکونو او عام پولیس بریدونه کوي بلکې په حکومت خپل شرطونه هم مني. زه زیاته کړه چې وسلوالو طالبانو د پاک فوج د میجر جنرل او لیفټنټ کرنل د مرګ ذمہواري په ډاګه اخیستې ده، خو د بدقسمتۍ نه خو صوبایي حکومت او نه واکمن ګوندونو له اړخه د دغه پیښې په سرګنده غندنه وشوه. دا عوامي نیشنل پارټي پارلماني لیډر سردار بابک دا خبره په صوبایي اسمبلی کې هغه وخت اوچته کړه کله چې د ګل پورز د بردر په پیښه کې وجل شوي چارواکو لپاره صرف فاتحه وشوه او واکمن ګوندونو د سې قسم باز کولو نه ډډه وکړه. سردار بابک وویل چې د دوی ګوند هم خبرو اترو په لار امن غواړي، خو بیا که چېرې وسلوال دغه لار نه خوښوي نو بیا د ریاست ادارې او امنیتي ځواکونه دي په دې سیمه کې امن راولي. اسمبلی په فلور د بردیر او نور ترخګرې پیښو په حق له د حکومت له اړه هیڅ خبره اونه شوه، خو بیا د غونډې په پایا کې د پښتونخوا سینیئر وزیر او جماعت اسلامي مشر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل چې دوی په هر قیمت په صوبه کې امن غواړي.
پرونی پیښې مذمت خو ټولو سیاسي جماعتونو کړی دی او ټولو مشرانو کړی دی، ټول قوم اتلس کروړ عوام په دې باندې خفه دی او امن زموږ منزل دی.
دا یادونې ده چې پښتونخوا حکومت کې واکمن ګوندونه پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي اسلامی د ډیر وړاندې نه وسلوالو سره خبرو اترو په حق کې دي، خو بیا په اسلام آباد کې را بلل شوې ټول ګوندیز غونډه کې په دغه خبره سلا شوې دي. کچرې وسلوال خبرو اترو ته رضا کېږي نه، نو بیا محسوس علاقو کې دي د دوی په ضد فوجي عملیات وکړی شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو مشال ریډیو ورې د سوات په تختبند کې د امنی وی کمیټې غړی وسلوالو وژلې. پولیس وایي پر وژل شوی کس بیګا د شپې په تیارې کې برید شوی او ځای په ځای وژل شوی دی. چارواکي او ځایي خلک وایي د امن کمیټې د مشر د امنیتي ادارو سره همکاري درلوده. نیاز احمد خان تفصیل لري.
د سوات مرکزی ښار مینګوري سره نږدې تختبند سیمه کې تیره شپه ناسرګنده وسلوالو مقامی د امن کمیټې مشر او ویلج ډیفنس کمیټې غړی ډاکټر رحمت غنی هغه وخت په ډزو وشتو کله چې نږدې رشتہ دارو د کور نه واپس بیرته راتلو. د رحیم آباد پولیس تھانې مشر ایس ایچ او حنیف خان تر مخه دغه ډزې د شپې په تیاره کې وکړې شوې او سمدستي دوی دغه سیمې ته ورسېدل.
بیا چې زه ولا ورسېدم مجو وې دې جوارو طرف ته سړې لا جو زمونږ دې جوارو سره وتی و د سینې پوری ګرځو دا آرمی دا مونږه دا جوړا اپریشن سټرې دې.
د ډاکټر رحمت غنی اوخې برکت علي وای چې خاغله د زی امن کمیټې چیرمن او اوسمه کې د امن په اړه به د پاکستان فوج او نور سرکاري چارواکو سره مرستې کولې. س ذاتی دښمنی نه و
دا جی وی ډی سی ممبر وی د امن کمیټې مشر بالکل چې دوی مکمل لکه د ارمی سره مکمل تعاون وکړي په هر لیول باندې چې د چیرمن وی ډی سی د جرګې مرګې د علاقو
د پیخي وروسته تختبند او خوشا سیمو کې د پاکستان فوج او پولیس په ګډه د لټون اپریشن پیل کړی دی. دغه پیخي زمواري تر دې دمه چا په سر نه ده اغستې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو بلوچستان ته ځو. بلوچستان کې د ایف سی ځواکونه نوی مشر میجر جنرل الیاس شاهد پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د دوی ځواکونه به په هیڅ غیر قانوني او د ملکی حکومت له اجازه ته بغیر کار ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې پر ایف سی ځواکونو د بلوچ ملت پالو او بلتون پالو د ځپلو لپاره د هغوی د غیبولو او وژلو تورونه لګیږي. نیاز مساخل پی رپورټ لري.
په بلوچستان کې د امنیتی ځواک ایف سی مصر یا آی جی میجر جنرل اعجاز شاهد د دوشنبه په ورځ نوښته چمن کې رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل په صوبه کې ټول عملیات د منتخب صوبایي حکومت په مشوره سره کوي.
لیگل جو طریقہ ہے کسی بھی جگہ پہ آپریٹ کر
پر ہر زائد عملیات کولو قانونی طریقہ داوی چی عوامی حکومت مشتوائی چی حالات د دوی لواسا بہر دی زکا تاثرا سے او حالات ٹکڑی موږ همیش دغه قانوني لار خپلو او بلوچستان کې صوبایي حکومت او موږ په دغه اړه یو لبل سره په ډیرو ټینګو اړیکو کار سره کوو. آئی جی ایف سی زیاده کړه ځواکې هر څه د قانون او آئین تر سیوري لاندې کوي.
میں نہیں چاہتا کہ ایف سی کے اوپر
زن غوڑم چپر ایف سی گوتی ونی ولسی او سوک دا وای چدا دیو چا ترلاس لاندی ندی او دا ہر سا کولتا خلاص دی. زب ہس کل ہا کار نہ وکڑم زب یخو پخپل غیر قانونی کار نہ وکڑم او نہ بیا از مازواک دا سس وکڑی
اور نہ میری فورس غیر قانونی کام کرے.
کس هم د ایف سی ځواک مصر میجر جنرل اعجاز شاهد ادا کوي چې په صوبه کې عملیات د صوبایي حکومت په مشوره کوي او د دول اړخه هر کار د قانون تر سیوري لاندې کیږي. خو بل اړخ ته زیاتره بلوس ملت پاله ګوندونه بیا دا نظر لري چې یاد ځواک هر څه په خپل خوښه او خپل سر کوي او بل اړخ ته په کوټه کې د بلوچستان امن او امان په کیس کې د پاکستان سپریم کورټ نوموړی عدالت ته طلب کړي تر څو پر ځواک لګیدلي د ورکسو کسانو په د تورونو سپیناوی ورکړي. یاد دوی بلوس ملت پالا پر یاد ځواک ایف سی تور لګوي چې ورکسوي بلوسان دوی وړي دي خو یاد ځواک بیا د تورونه بې ځایه بلي او په بیا بیا یې رد کړي دي.
اوریدونکو تاسو مشال لیډو ته غوږی د پاکستان چیف جسټس چودري افتخار حسین ویلي هر ور په دی امید سره کوټې ته سفر کوي چې ګوندی دازل به د ترې تم شو یا غیب کل شو کسانو ستونزه هواره شي. خود د خبره د دوی بیا هم د هڅوي چې د ترتم شو کسانو او د خراب شو مړو لړۍ بند شي. د پاکستان چیف جسټس کوټه ته ورغلی و ولته د بلوچستان پر امنیت د کیس اوریدنه نن په دویم ورځ دوام لري. د خدای نور ناصر رپورت په اړه ورو
د پاکستان د ستري محکمې چیف جسټس افتخار چودري یو ځل بیا ویلي په بلوچستان او ټول پاکستان کې امنیت هله ممکن دی چې د په خبره د آئین او قانون بالادستی وي. دا خبرې چیف جسټس افتخار چودري د دوشنبه په شپه د بلوچستان های کورټ بار اسوسییشن ته په خطاب کې وکړې. چیف جسټس چودري افتخار وویل له تیرو دوو کلونو څخه هر بار کوټې ته په دې سوچ او امید راځي چې د په وینا په بلوچستان کې به د ترای تمسویو کسانو او خراب سویو مړیو د موندلو لړۍ بند شي. افتخار چودري په خپله وینا کې وویل د صوبې د وګړو لا هم په سپریم کورټ باور شته او له سوونو کیلومترو څخه وګړي د انصاف لپاره راځي. کله چې زه د فاضل بینچ غړیو ته دا ووایم چې دا سیمه له دې ځای څخه اته یا نهه سوه میله لرې ده او دا مورکۍ یا دا سپین ژری چې پرې پرې کالي او په پښو کې یا چپل نه وي یوازې د دې لپاره دومره سفر کوي چې وایي ګوندې د دوی غوښتنې به ومنل شي. په دې کې به له موږه چې څومره هم کېدای شي موږ به یې کوو. افتخار چودری وویل که چیرې په بلوچستان کې حالات ښه کول وي نو باید د پاکستان له آئین او قانون سره سم د ترای تمسویو بلوڅو له کورنیو سره مرسته وسي او همدا ستونزه ژر تر ژره هواره کړل شي. چیف جسټس په خپله وینا کې زیاته کړه بلوچستان د پاکستان هغه صوبه ده چې په کې ښه امنیت د دې ضامن دی چې په ټول پاکستان کې به امنیت ښه شي. بلوچستان د پاکستان یو هغه مهمه حصه ده چې د دې د حقونو حفاظت او د خلکو حفاظت کول د پاکستان د مرکزی حکومت په خاصه توګه د صوبایي حکومت ذمہواری ده. تر دې وړاندې د دوشنبه په ورځ د سپریم کورټ له لوري په کوټه کې د بلوچستان د امنیت او ترای تمسویو کسانو د کیس اورېدنه د ستري محکمې د چیف جسټس افتخار چودري په مشرۍ کې یو ځل بیا پیل شوه چې په کې د عدالت د حکم باوجود د ملیشا ځواکونو مشر ځکه حاضر نه شو چې د ملیشا ځواکونو نوی مشر میجر جنرال شاهد اعجاز د بلوچستان د بیل بیل سیمو په دوره وو. خو د سپریم کورټ لخوا یواری بیا د ملیشا ځواکونو مشر ته هم نن د سه شنبه په ورځ د حاضرېدو حکم ورکړل سوی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
له کوټې مو رپورټ اوریدونکو اوس کراچی ته ځو. کراچی کې چارواکي وایي په تیرو 40 ګڼټو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې 30 کسان د بیلابیلو جرمونو په تړاو نیولې دي. په همدې حال کې بیګا څلور کسان وژل شوي هم دي. اول خوا متحده قومي موومنټ ګوند د دې عملیاتو خلاف خپل احتجاج جاري ساتلی دی. وایي چې د رینجر ځواکونو او پولیسو دا عملیات د شرخوخو پر ضد نه بلکې د دوی د ګوند غړو پر ضد دي. ظفر کریمي رپورټ لري.
پولیس چارواکی وای د ګل پورز او بیګاش په یی د خار په افریدی کالونی، قصبه کالونی، مومن آباد، پاکستان بازار، لیاقت آباد، سوراب ګوټ او په نورو سیمو کې عملیات کړي او دیرش مشکوک کسان یې نیولی دي. د رینجر ځواک د ویاند لخوا په خبره شوی اعلامیه کې راغلی د نیول شوو کسانو څخه وسلې هم امنیتی ځواکونو ته په لاس ورغلی دي. د کراچۍ د پولیسو مشر شاید حیات رسنیو ته ویلي دي امنیتی ادارې په کراچۍ کې هدفي عملیات په بریالیتوب سره ترسره کوي. رینجرز واک سرتیری او پولیس په ګډه په عملیاتو کې برخه لري او که د کراچۍ پخوانی او اوسنی امنیتي صورتحال د یو بل سره پرتله کړو نو دې نتیجې ته به ورسیږو چې حالات د مخکې په پرتله تر ډیره بریده ښه شوي دي. زما په خیال په کراچۍ کې به حالات نور هم بهتره شي. د دې تر څنګ د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن په کراچۍ کې د امنیت په حواله د رابلل شوې غونډې وروستو تېر ماښام خبریالانو ته ویلي په کراچۍ کې په جرمونو کې ککړ ځینې عناصر پولیسو نیولي، ځینو ځان ترې تم کړی او ځینې بیا له پاکستانه بهر ته تللي دي. بلې خوا ته په کراچۍ ښار کې د تشدد سلسله هم روانه ده. د ژغورنې ادارې وایي تېره شپه د ښار په بېلابېلو برخو کې د یو پولیس سرتیري په ګډون څلور کسان د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوي دي. هلته بیا د ګل په ورځ د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې MQM ګوند په کراچۍ کې د روانو عملیاتو په ضد احتجاج کړی دی. په قومي اسمبلۍ کې د دغه ګوند استازي تېره ورځ د احتجاج په توګه له ایوانه ووتل. د MQM د استازو دریز و چې کراچۍ د ولس فیصلې په اسلام آباد کې کیږي او په دغه ښار کې اوس مهال روان عملیات د شرخوخو په ضد نه بلکې د دوی د پلویانو په ضد ترسره کیږي. یاد دیوی په کراچی کې د زیاتې شوې بدامنۍ په ضد د پاکستان مرکزی حکومت او د سند صوبایي حکومت په ګډه د هدفي عملیاتو پریکړه کړې ده. د دغو عملیاتو اعلان د روانې میاشتې په څلورمه نیټه د پاکستان د لومړي وزیر نواز شریف کراچی ښار ته د دوه ورځنۍ دورې په پای کې شوی و. د دې راوروستو د کراچی ښار په بیلابیلو برخو کې د نیم پوځي دستو یا رینجر ځواک په مشرۍ کې هدفي عملیات شروع شوي چې په ترڅ کې یې د امنیتي ادارو په وینا په جرمونو کې ککړ ګڼ شمېر کسان نیول شوي دي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
اردوونکو د رپورټون تر مخه به پاکستان په څو ورځو کې د افغان طالبانو د مشر ملا عمر مرستیال ملا عبدالغنی برادر له بنده خوشي کی. د پاکستان د وزیر اعظم د قومي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي چې ملا برادر به د افغانستان حکومت ته ونه سپارل شي. تر دې مخکې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښودلې وه چې ملا برادر د سعودي او یا هم ترکیې ته ولیږل شي. په دې اړه نور تفصیل اجملان وړاندې کوي.
خای د افغان طالبانو یو مهم قومندان ملا عبدالغنی برادر په راتلونکو دوه درې ورځو کې د پاکستان له زندان څخه خوشی شي. سرتاج عزیز چې د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو په برخه کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار دی، د فرانسې خبری اژانس سره په خبرو کې دا مسله تایید کړې ویلې دي. تر خوشی کېدو وروسته دا په ملا برادر پورې اړه لري چې چیرې اوسېدل غواړي. سرتاج عزیز ټینګار کړی چې دا مهم طالب قومندان به افغان حکومت ته ونه سپارل شي. د نوموړي په وینا کابل ته د ملا برادر سپارل د سولې پروسې ته زیان رسوي. تر دې مخکې هم د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د لوړ پوړي سلاکار سرتاج عزیز ویلي و تر خوشی کېدو وروسته به ملا عبدالغنی برادر د خپل اوسېدو ځای په خپل ټاکي. سرتاج عزیز وایي نوموړی به په خپله پریکړه کوي چې چیرې ولاړ شي. زما په باور لومړی به له خپلو مشرانو سره مشوره کوي او بیا به پریکړه کوي. موږ پریکړه نشو کولی. نوموړی چې خوش شو له خپلو مشرانو سره به سلا مشوره کوي او بیا به فیصله کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا د ملا عبدالغنی برادر د خوشی کېدو د پریکړې هرکلی کړی، خو وایي نه پوهېږي چې نوموړی به چیرې ولاړ شي. افغانستان په دې برخه کې دوه انتخابونه غوره ګڼلي چې لومړی سعودي عربستان او دویم یې ترکیه دي. ملا عبدالغنی برادر چې په طالبانو کې دویم لوړ پوړی چارواکی ګڼل کیږي، د 2010 میلادي کال په جنوري میاشت کې ونیول شو. د افغانستان د بیا بیا غوښتنو سره هم پاکستان په تیرو درې کلونو کې نوموړی له زندان نه خوشې نه کړ. داسې هم ویل کیږي چې پاکستاني چارواکو نوموړی وروسته له هغې بندي کړ چې د افغان چارواکو سره د سولې په برخه کې له ځینو تماسونو خبر شول. اوس داسې ښکاري چې افغان او پاکستاني لوري اسلام آباد ته د ولسمشر حامد کرزي په وروستي سفر کې د نوموړي په خوشی کېدو سلا شوي دي. څېړونکي په دې باور دي چې پاکستان تر اوسه د افغان حکومت په غوښتنه له خپلو زندانونو څخه داسې افغان طالبان نه دي خوشي کړي چې وکولی شي د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. پاکستاني څېړونکي رحم الله یوسفزي د فرانسې خبری اژانس ته ویلي اوس ملا عبدالغنی برادر په طالبانو کې هومره نفوذ نه لري لکه تر بندي کېدو دمخه یې چې درلود. بل پوځي کارپو او تقاعد شوي پاکستاني جنرال طلعت مسعود ویلي پاکستان د ملا عبدالغنی برادر په خوشی کولو سره د افغانستان په سوله کې د همکارۍ په اړه یو قوي پیغام ورکړ. خو سره له دې هم نوموړي ویلي د ملا برادر خوشی کول به د افغانستان د سولې په بهیر کې کوم لوی بدلون رامنځته نه کړي.
اوریدونکو تاسو د اجملاند رپورټ ورده. په دې رپورټ کې تاسو اوریدل چې کېدای شي د پاکستان لخوا د طالبانو د افغان طالبانو د مشر ملا عمر مرسیال ملا غنی برادر په لنډو ورځو کې خوشی شي.
پام کوه یال ور سره دي
خبرونه او فریادونه
لیکه چی تیر دی نبازی ده خجی سر پام کنه
الوهی گرگن صاحب ده خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت دی اس در اخلو بخون
گرانو آوریدون که ده دی نمخه چی مری سیب نور جلونگانو بست
ته ده چشتن خاخ ته ده چشتن خاخ
زده خبرو
اوی 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 خودر تویدی میوشی پام کنه
د مشال رادیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ د امان الله ناصر سره
پام کوا
او ریدلې مهیروي سروې
د مشال رادیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فني زیارتا یو ډالې
تتی خبر گلابا یہ تو صرف گلابا
دغه لړې به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جینکو د کامیابو خبره هم کوو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډېر سم زده کړه کړې د هغه ځال څخه خپلو خلکو سره هغه شریک کړم.
سروي تاسو د نهې پر ورځ د مازدیګر په څلور نیمې بجې او د خالي په ورځ د ماسپښین په درې نیمې بجې اورېدل مه هېروئ.
اوریدونکو د خبرونې نیمه کې دولس نیم بجې دی. لمنور شاه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان د پوز بشر جنرال اشفاق پرویز کیانی ویلی د حکومت لخوا د وسلوالو سره د مذاکرات ملاتړ کوي، خو چاته به هم د دینا د ناوړه ګټه پورته کولو موقع نه ورکوي. نوموړی زیاتوي وسلوال به په زور په حکومت یو شرط هم نه مني، ځکه چې پوز د دوی خلاف د جنگ کولو قوي توان لري. وزیر اعظم بیا نواز شریف ترکیه ته د خپل درې ورځنی سفر په اوله ورځ پرون انقره کې دغه هیواد د وزیر اعظم طیب اردوغان سره ملاقات کړي، چې پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي تعلقاتو خبرې شوې دي. بلوچستان کې د اف سی ځواکونو نوی مشر میجر جنرال اعجاز شاهد وای هغه او د هغه ځواکونه به هیڅ غیر قانوني کار ونه کړي. پرون یو خبری غونډې ته ویل د دوی ځواکونه به د صوبایي حکومت د سلانه بغیر یو ګام هم نه اخلي. سوات منګوره کې تیر شپه ناسرګند وسلوالو د ځای امن کمیټې مشر ډاکټر رحمت غنی هغه محل په ډز وجلې چې په کلی کې د یو مریض علاج ته روان وو. امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات شروع کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر افغانستان د بشري حقوقو په ملاتړ کې د ډیرو هیوادونو نه وړاندې بللې ده. نن د ولس مشر حامد کرزي د ویندوی دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا سرګندونی ناوی پیلې پرون ماخام د ولس مشر کرزي سره په ملاقات کې کړي. د واشنگتن د سمندري ځواکونو په مرکز کې د 12 کسانو د وجود کې تن پیژندلو شوې ده. سلور دیش کلن ایرون الکسس پرون په دغه پوځي مرکز کې د یو شمېر کسانو د وجلو او جوبل کولو نه پاس د پولیس سره په مقابله کې وجل شوې ده.
له منور شمو د خبرونو لنډیز اورید وسله رابع اکرم خان څخه د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د اداريو غټ کېور.
د اردو ژبې ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې څو ورځې مخکې ترهګری خاتمه او ملک کې امن او امان بحالې لپاره حکومت له اړخه رابلل شوی ټولګوندیز کانفرنس کې وسلوالو ته د مذاکراتو دعوت نه د امید پیدا شوی وو چې حکومت او وسلوالو ترمنځ به مذاکرات کامیاب شي، خو اتوار په ورځ وسلوالو له اړخه د پاکستان فوج د افسرانو د وژنې پیښې نه د امن امید متاثرې دي شي. ادارې مخکې لیکي چې دې برید د مفاهمتي عمل مخکې سوالي نشان اولګولو، حکومت امن لپاره سلوالو ته د مذاکراتو دعوت ورکړو، خو هغه په جواب کې د پاکستان پوز افسرانو په وجنی حکومت ته پیغام ورکړو. ادارې زیاتوي چې ولې د مذاکراتو شروع کولو اصول دا وی چې د اظهار طالبان کوي، طالبان خپل داسې شرطونه وړاندې کوي چې د اغینه مذاکراتو عمل د شروع کېدو نه مخکې ختم شي. د ادارې په وینا چې که حکومت د وسلوالو مخکې د سنرمه یا کمزوري مظاهره وکړه، نو بیا به وسلوال حکومت په دباو کې راوستلو کې کامیاب شي. نو حکومت له داسې قسم رعایت پرځای جواب ورکول پکار دي، او تر څو پورې چې وسلوال نه کمزوري کیږي نو د امن عمل یو کوشش هم نشي کامیابی دی. په همدغه موضوع جنگ رسپانی هم لیکلی ده او وایي چې که د طالبانو سره تحفظات وي نو دا تحفظات د سیاسي او پوځي مشورولې هم دي. نو وایي چې دا هر څه د خبرو اترو په میز باندې هوار کړی شي، او دغه رنګ چې که زموږ په صفونو کې کم غیر ملکی ایجنټان شامل دي چې هغه هم لري کړی شي. ادارې اخیره کې وایي چې حکومت له هم په سوچ قدم پورته کول پکار دي، او د دې مسلې د حل لپاره باید چې یو غوره کړنلاره وټاکي. مشرک رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت له اړخه د شکایتونو مرکزونه جوړول او بیا هغه ته د خپلو شکایتونو ازالې لپاره د اولس تل یو فطري امر دی، خو حالات او واقعیت نه دا خبره مخې ته راغلی ده چې دا مرکزونه بغیر د سمنصبه بندۍ کار کوي چې له وجې د دې مرکزونو فعالیت متاثرېږي. ادارې وایي چې د دې مرکزونو په اړه اولس ته غلط فهمي ښکار دی چې هغوی به خپل شکایتونه دې مرکزونو پورې ورسي او هغه به حل شي، او دا هغه غلط فهمي ده چې له وجې وزیر دفتر په شکایت مرکز کې د اولس کې غټ شمیر وي. ادارې زیاتوي چې په ټولو محکمو کې د اولس مسلو په اړه یو طریقې کار موجود دی، باید چې هغه اختیار کړی شي او چې څه مسله هم وي نو متعلقه محکمې ته د هغې شکایت وکړی شي او که ازاله یې ونه شي نو بیا دې د وزیر اعلی له اړخه جوړ کړی شوی شکایت سیل کې خپله مسله وړاندې کړي. د ادارې په وینا امید پکار دی چې د شکایتونو په مرکزونو کې کمې کمې مسلې مخې ته راغلي دي، باید چې هغې لپاره یو طریقې کار جوړ کړی شي چې نه صرف اولس له اړخه د شکایتونو په راتلو کې کمې رانه شي بلکې اولس مسلې هم په فوري توګه هواري شي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی ورسپانا گارڈین لکی د تیر اتوار په ورځ بردیر کې افغان پولیس سره نږدې د سړک د غاړې ماین چاودنې د یو پاکستانی جرنل په شمول ځنې نور لوړ پوړي پوځي چارواکي او اهلکار وجلې دي. ورسپانا وایي په عامه توګه د وسلوالو خلاف جنگ کې پاکستانی پوځ ته دا ډول زیان ډیر کم اوړي. گارڈین ورسپانا لکی دا پیښه په داسې حال کې مخې ته راغلې چې د میانواز شریف په مشرۍ کې موجوده حکومت په دې حق له سلا مشورې کوي چې د وسلوالو سره د مذاکراتو د لارې په هیواد کې امن قائم کړي. دې لړ کې تیره هفته ټول ګوندیزه غونډه وشوه او ټول سیاسي مشران د طالبانو سره په خبرو اترو کولو سلا شول، خو لا هم دې لړ کې د حکومت لخوا کمیټې نه ده جوړه شوې. ورسپانا لکی کې دې شي چې د اعلی پوځي چارواکو د وجنې دا ورستۍ پیښه په مذاکراتو کې مشکلات رامنځته کړي، بلخو طالبانو ویلي چې دوی به د مذاکراتو لپاره خپل منځ کې هم یو غونډه کوي. خو کارپوهان وایي مشکله ده چې تحریک طالبان پاکستان چې پکې یو شمېر وسلوالې ډلې شامل دي ټول مذاکراتو ته تیار شي. طالبانو تیر کال ویلي وو چې دوی به هله مذاکرات کوي چې پاکستان کې د دوی د فکر مطابق شریعت نافذ شي او هیواد د هندوستان خلاف جنگ شروع کړي، خو موجوده حکومت د هند سره د تعلقاتو خکولو لپاره یو شمیر اقدامات په پام کې لري. بلخوا اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی خپل یو ریپورت کې لیکي د تیر ګل د ورځې نه افغانستان کې د ولسمشریز انتخاباتو لپاره د امیدوارانو د نومولو سلسله شروع شوه. دغه انتخابات به د روان کال د اپریل د میاشتې په څلورمه نیټه کېږي او خلک دا تمه کوي چې افغانستان کې د دیارلس کلن جنگ د خاتمې په حال کې به دا انتخابات ډیر مهم وي. ای ایف پی لیکي د آئین تر مخه موجوده ولسمشر حامد کرزی په دریم وار انتخاباتو کې برخه نشي اخیستلی، خو په داسې حال کې چې هیواد د طالبانو د بریدونو سره مخ و په دې موده کې بل کوم داسې مشر مخې ته نه دی راغلی. کرزی ژمنه کړې چې انتخابات به شفاف او منصفانه وي او دا چې د کوم خاص امیدوار مرستې به نه کوي، خو نړیوالې مرستندویه ادارې د منصفانه انتخاباتو په اړه اندېښنې لري. دا ریپورت وړاندې لیکي که څه هم ولسی خلک ویریږي چې د دې انتخاباتو د کمپاین پر مهال به د تشدد پیښې زیاتې شي، خو افغان حکومت وایي دوی به د لړ کې ټینګ امنیتي ګامونه پورته کوي. په دې ورستیو کې حامد کرزی ویلي عبدالرسول سیاف، عبدالله عبدالله او اشرف غنی ممکنه امیدواران دي. د دې نه علاوه ویل کېږي کېدای شي چې موجوده وزیر خارجه زلمی رسول هم د انتخاباتو کې د امیدوار په حیث برخه واخلي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو د ملګرو ملتونو څېړونکو وای دوی روخانه او قانی کوونکې شواهد لري چې د اگست په 20 تاریخ په شام کې د ماشومانو په ګډون د ملکی خلکو پر ضد په پراخه پیمانه کې میوي وسلې کارول شوې دي. پرون د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د دې ادارې د امنیت شورا ته د تړلو دروازو تر شا دا رپورت چې لډیر مودې انتظار کې د وړاندې کړی دی، په دې اکله تفصیل د اجملن څخه ورو.
د وسلو د کارپوهانو په دې رپورت کې ویل شوی هغه چاپیریالي، کیمیاوي او طبي شواهد چې دوی راټول کړي دي څرګندوي چې د دمشق په ګوتا سیمه کې لمځکې مځکې ته داسې ویشتل شوي توغندې لګېدل چې له زهرجنو ګازو ډکو. دوی وایي دا راکټونه د اګست په 20مه نېټه په دې سیمه کې لګېدلې دي. څېړونکو ته دا صلاحیت نه و ورکړل شوی چې وڅېړي دا د زهرجنو ګازو ډک توغندې چا توقولي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د دوشنبه په ورځ ناوخته خبري اعلان وکړ څېړونکو یې نړۍ ته ناپیلې او خپلواک ریپورت وړاندې کړی دی. نوموړي وویل د دې جنگي جنایت ترسره کوونکي باید عدالت ته وسپارل شي. بان کی مون وایي دا ترلاسه شوې نتیجې له شک او بیا کتنې پورته دي. دا جنگي جنایت دی او د 1915 میلادي کال د جنواله پروتوکول او نورو نړیوالو قوانینو څخه جدي سرغړونه ده. برطانیه، فرانسې او د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د ملګرو ملتونو ریپورت په دې کې هیڅ شک پرې نه خوچې د بشر الاسد رژیم دی د زهرجنو ګازو د کارولو مسول وي. خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویټالي چورکین ویلي د څېړونکو په ریپورت کې په دې اړه چې د اگست 20 نیټې دا کیمیاوي برید چا کړی هیڅ روښانه اشاره نه ده شوې. د امریکا متحده ایالاتونو وایي د دمشق په څنډه کې د اګست میاشتې د 28 نیټې په دې کیمیاوي برید کې 1400 کسان وژل شوي چې 400 یې ماشومان دي. د سوریې حکومت دا نه مني چې کیمیاوي وسله دې کارولې وي. سوریا او روسیا د دې برید پړه د بشر لسد پر ضد د جنګیدونکو یاغیانو پر غاړه اچوي. د ملګرو ملتونو د څیړونکو دا راپورټ د روسیا او امریکا ترمنځ د هغه توافق څخه دوه ورځې وروسته خپرېږي چې له مخې به یې د سوریې حکومت د 2014 میلادي کال تر نمایي پورې خپل ټول کیمیاوي وسلې لمنځه وړي. د توافق له سوریې څخه د امریکا د متحده ایالاتونو د هوایي بریدونو مخه واړوله. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د دوشنبې په ورځ د روسیا او امریکا ترمنځ شوی تړون د سوریې د کیمیاوي وسلو د لمنځه وړلو لپاره یو مهم ګام وباله، خو ویل چې دا توافق باید په بشپړه توګه عمل شي. د امریکا، برتانیا او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران د دوشنبې په ورځ په پاریس کې په دې سلا شول چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د یو داسې پریکړه لیک د تصویب هڅه به کوي چې د سوریې د کیمیاوي بې وسلې کولو لپاره لازمي ضربالجلونه وټاکي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دوشنبې په ورځ د پاریس له خبرو وروسته خبریالانو ته وویل روسیې منلې چې که د بشر الاسد رژیم د دې توافق په عملي کېدو کې پاتې راشي لا واقعبه سره به مخ کیږي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیا د دوشنبې په ورځ په مسکو کې خبریالانو ته ویلي دي د ملګرو ملتونو په پریکړه لیک کې به د زور د کارولو یادونه ونه شي. له بلې خوا د دوشنبې په ورځ په جنیبا کې د ملګرو ملتونو د جنگي جنایاتو هیات ویلي دوی په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د 400 نورو مشکوکو بریدونو په اړه څېړنې کوي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو، په کونړ کې چارواکي او خلک وایي چې تیر شپه او تیر ورځ د پاکستان پوز په دنګام او نړۍ ولسوالۍ شاوخوا یو نیم سل د توپونو توغندي ویشتلې دي چې پکې چاته ځاني زیان نه دی وخته، خو دوی وایي چې دا لړۍ له ډېر وخته روانه ده او تر اوسه پورې پې نه افغان چارواکو غوږ ګرولی ده او نه هم بې پاکستاني چارواکي څه وایي. روح الله انوري په حقلت نور تفصیل درته وایي.
د کونړ اوسیدونکو وای نږدې څلور کاله پوره کیږي چې د پاکستان پوز د دوی په سرحدي ولسوالیو د توپونو درنې توغندې راولي، خو تر اوسه نه افغان دولت او نه هم نړیواله ټولنه په دې بریالی شو چې پاکستانی سرتیری د کونړ پر خاوره له بریدونو منع کړي. د دانګام ولسوالۍ قومي مشر حاجی منځمین په تلیفون وویل چې د دوشنبه په شپه ورځ د پاکستان پوز د دوی د ولسوالۍ په اړوندو سرحدي سیمو بشمیره د توپونو توغندۍ راوښتلې.
او دیوزو خاره په دې شاو باندې کې دي چې ځان لري ګولې د پاکستان په خاطر راغلي په دغه کله باندې کې دي نه نن مرجو له دې څخه لا پات نه لري.
هغه وای دوی ته په تیرو نږدې څلورو کالو کې دا معلومه نشو چې پاکستانی پوځیان ولې د دوی په ولسوالۍ بریدونه کوي. د کونړ والی شجاع الملک جلاله هم وای چې په دانګام او ناړې ولسوالۍ ډېر توغندې را وشتل شوی، خو چاته یې ځاني ځان نه دی اړولې. کونړ والی وای دوی هر ورځ د پاکستان له لوري د راتوغول شو توغندیو راپور مرکزی دولت ته ورکړی دی. خلک وای درې کاله وړاندې د کونړ پاسمار دانګام ناړۍ سرکانو او خاص کونړ ولسوالیو پاکستانی پوځیانو په داسې حال کې بریدونه کول چې په یادو سیمو کې نړیوال ځواکونه هم موجود وو، خو هغوی هم د بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلل.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه. په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه، په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجره، په 3:30 بجې سروي، په 4:30 بجې
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دا کوم خبرونه چې تاسو ته وسول شوې دا تاسو نن له مشال ریډیو څخه اوریدل شي. په دې کې پام کوه او نيزه تنظیم خبرونه تاسو په 13 غړي کې واوریدل. کله دې خبرونه په حق لکم نظر لري او یا دا چې مونږه دا خبرونه څنګه هي کول شو څه مشکلات پکې دي چې هغه مونږه سم کو په دې ټولو باندې تاسو موږ سره خبرې کولای شئ. یو رپورټ ته اردو پرون د افغانستان د ننګرهار ولایت په جلال آباد کې د ښځو د مشکلاتو او هغوی ته د حل موندلو په اړه یو کانفرنس یا سیمینار وشو. په دې غونډه کې ښځې پر خپلو ستونزو وغږېدې او له ښځینه او نارینه چارواکو یې وغوښتل چې دغه مشکلات دې ورته حل کړي. د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد هم دغلته ورغلی و، د ځینو ښځو او چارواکو سره یې خبرې کړي دي او دا رپورټ یې را لېږلې دی.
دغه کانفرنس ته د ننګرهار د ښځو چارو پر ریاست سربیره له ولسوالیو څخه هم یو شمیر میرمنې، د یونما، ای وی سیډ او د بشري حقونو د ادارو استازي او په ننګرهار کې د مدني ټولنو یو شمیر غړي وربلل شوي ول. د ننګرهار د ښځو چارو د ریاست مشري انیسی عمرانی هغه ستونزې په ګوته کړي چې ښځې ورسره لاس او ګریوان دي.
اقتصاد ستونزه ده، د تجارت کې شخص خویندو دغه غوښتنه وه چې موږ غواړو شخصي شرکتونو دپاره ځمکه ولرو، لکه موږ ډېرې قالي بافانې لرو. دوی د ښځو په بند کې یو شوروم غواړي. موږ د ولایت مقام نه دا هیله لرو چې هغه پروژې چې د سایډي نه یا د نورو دونرانو لخوانه په ننګرهار ولایت کې تطبیقېږي باید د ښځو سهم پکې معلوم.
د تورپیکۍ په نوم یوې میرمن بدامنی د ښځو په وړاندې لویه ستونزه وګڼله.
لکه څنګه چې مخکې کلونو کې په همدغه ننګرهار کې خویندې په اداراتو کې یو ځای ورونو سره وګپ کار کوو، اوس هم موږ خویندې کار کوو راوتلي د کار دپاره، مګر څنګه شرایط او څنګه چې لازم دی هغسې د جندر مسله اوس نه ده مراد شوي. بعضې تهدیدونه دي، بعضې کلتوري عوامل دي، بعضې نور مشکلات دي چې زموږ خویندې نه شي کولی. عمومي ستونزه خو زما په نظر ده چې باید اول امنیت راشي.
د ننګرهار ولایت مرستیال محمد انیب ګردي ول پر هغه کورنیو او بهرنیو موسسو چې د خزو لپاره په بیلابیلو برخو کې کار کوي غږ وکړ چې له نمایشي کارونو لاس واخلي او د عمل په ډګر کې دي د خزو د حقونو لپاره کار وکړي.
چې د خزو برخې کې څو فعالیت کوي او صرف نمایشي دفتر خلاص کړي ورور کان کاګین بار کې په مخه خپل موږ د دې ضرورت نه لرو. د خزو چارو ریاست ته مې دنده اوس پاله ټول دغه موسسات سره سب تر جره خزو برخې کې کار کوي کې مدني ټول نه دي کې باید ساتي دغه ټول ماته راوګوړي او زو سره عمل نه کینم چې کم کم کارونه لري. دې مجلس تمیم ټول راغوښتي دي غایون دی پیدا یو سړی د نور دی هر شي چې لري باید غوازی کې او زموږ د خویندو څخه مشکلات یو ټول ته باید مثبت جواب وویل شي.
د ننګرهار ولایت مرستیل محمد انیف ګردیوال په دولتي او غیر دولتي ادارو هم غږ وکړ چې د ورتیا په بنیاد د خزو ته په ادارو کې د کار کولو موقع ورکړي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزه
سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته کوم غریبانان دی د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داهله او د مهانه پیزغم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کی لا اسرار علم مومن سره
اوریدونکو دا خبرونه هم تاسو د سشنبی یا نه په ورځ ل مشال ریډیو څخه اوریدل شي. ایکسپریس ټریبیون انګریزي ورځپاڼه کې پر کډوالو څېړنه کوونکی اسونتا نیکولینی لیکلی چې د څو لسیزو جګړو او غریبۍ له وجې ګڼ شمېر افغانان نورو هیوادونو ته کډه شوي. دوی کې ځینې واپس افغانستان ته ورغلل خو د سهولتونو د نشوالي او خراب اقتصاد له وجې اکثره یې کوشش کوي چې غربي هیوادونو ته لاړ شي. د دې مسلې د تفصیل او حل په اړه د دغه مقالې غټ کې درته ما بشیر ګواښ ژباړلې دي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې څېړونکي اسونتا نیکولینی لیکي چې افغان کډوال په بیلابیلو وختونو کې د غریبۍ او جګړو له وجې له خپلو سیمو نورو هیوادونو ته تللي. ډېر یې په پاکستان او ایران کې میشته شوي دي. د افغان کډوالۍ دا سلسله لا هم نه ده ودرېدلې. د رپورټونو تر مخه په 2012 کال کې خواوشا شپږ ویشت زره افغانان یورپ او له دیارلس زرو ډېر یې آسټرالیا ته تللي. لیکوال د ملګرو ملتونو د رپورټونو په حواله لیکي چې له 2001 کال څخه تر اوسه پورې خواوشا 15.1 میلیونه افغان کډوال له بیلابیلو هیوادونو څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. په مقاله کې راغلی که څه هم د ملګرو ملتونو د پلان مطابق باید دا کډوال په خپلو ځایونو کې په آرامه او هوسا توګه میشته شوی وی، خو افغان حکومت د دومره ډیر شمیر کډوالو د سنبالولو انتظام نه درلود او لا یې هم نه لري. له دې وجې زیاتره کډوال خپلو کلو ته نه دي تللي. دوی په ښارونو او په ځانګړې توګه کابل کې میشته شوي ځکه چې هلته د ښاري اقتصاد د ښه والي له وجې اقتصادي موقع ډېرې دي. څېړونکي اسونتا نیکولینی لیکي چې په 2001 کال کې د کابل د اوسیدونکو شمېره 2 میلیونه وه، خو په 2010 کې دا شمېره 4.5 میلیونه ته ورسېده. همداراز د روسو کې د جګړو لوجي 15 لکه داخلي بې کور شوی خلک هم کابل او د ښار خواو شا کې وسیږي. د هالتا په کتو سره چې ډیر خلک پوره سہولتونه نه لري، ډیر کسان کوشش کوي چې یورپ ته ووزي. د لیکوال په وینا یورپ ته په تګ له 15,000 څخه تر 20,000 ډالر پورې لګښت راځي، خو استرالیا ته د تګ لپاره یو سړی مجبور دی چې د دې مالی لګښت تر څنګ د کښتۍ او د لارې مرګونه سفر هم په ځان ومني. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي، هغه افغانان چې قسمت یې کار وکړي او له ډېرو قانوني مرحلو تیر شي، نو په غربي هیوادونو کې ځان ته یو کاروبار شروع کړي، بیا دوی د حوالو له لارې خپلو کورنیو ته پیسې لیږي. د لیکوال په وینا کې دیر شي بهر ته د تلونکو افغانانو شمیره نور هم پسې زیاته شي، ځکه چې په 2014 کال کې نړیوال پوځیان له افغانستانه وځي او خلک د راتلونکي په اړه د بې یقینۍ د حالت سره مخ دي. څېړونکي اسونتا نیکولی نیلکی چې د دې مسلې د حل لپاره پکار ده چې افغان حکومت د نړیوالو په مرسته داسې یوه هم اړخیزه اقتصادي پالیسي جوړه کړي چې ځوانانو ته د کار او اقتصادي موقع ډېر شي او بهر ته د تګ مخه ونیول شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوه
ډیر سخت راغلی تیر یو هر څه کې
دوستو کال مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت څه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ په درا
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د امریکا لخوا له افغانستان خپل پوځي سامان د وړلو لپاره پر هوایی لاره د تکیه کولو په اړه یو مقاله لیکل شوی. د ورځپاڼې په خبره په دغه لاره ډیره خرچه راځي او د پاکستان له لارې د سامان وړلو طریقه چې تر ټولو ارزانه پریوزي دا وخت یوازې 40% استعمالیږي. د مقالې تفصیل ملیحا میرزاده څخه اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د امریکا د دفاع د وزارت د چارواکو له خولې لیکي، په داسې حال کې چې امریکا له افغانستانه د وتلو تیاری کوي، پوځ یې د ارزانو لارو د استعمال پر ځای د هوا له لارې خپل سامان واپس ملک ته وړي چې ډیره خرچه پرې راځي. د چارواکو په خبره کې وکتل شي نو پوځ 80% سامان او گاډي پاکستان ته رسول وروسته د سمندر له لارې وړل غوښتل چې تر ټولو ارزان پریوزي. خو دا وخت ټاکل شوی پلان په دریو کې یو برخه د غلاره د استعمالولو سره پوره کیږي. ورځپاڼې لیکي چارواکو له سویلو ډډه وکړه چې ولې د سامان وړلو په ګرانه لاره تکیه کوي. خو دا ویل چې د دفاع مرستیال سیکرټري اشټن بی کارټر او د دفاع د وزارت نور چارواکي به د جمعې په ورځ په یاده مسله د لوړ پوړو افغان چارواکو سره د لیدلو لپاره کابل ته ورځي. ورځپاڼې لیکي د افغانستان حکومت روان کال په اوړي کې له هغه شخړې وروسته افغان پوله وتړله، کله چې د امریکا د دفاع وزارت دغه غوښتنه ونه منله چې باید له هیواده د سامان وړلو په لړ کې 70 میلیون ډالرو برابر د کسټم جرمانه ورکړي. تیره میاشت امریکایي او افغان چارواکو ویل چې دغه مسله هواره شوې ده. دا له هغه وروسته وه کله چې کابل په زړه نازړه کېدلو سره پاکستان سره خپله پوله د سامان لپاره واپس خلاصه کړه. ورځپاڼه د افغانستان د مالیې د وزارت د ویان نجیب الله مانیلې له خولې زیاتوي چې دغه مسله اوس له منځه تللې ده او نه غواړي چې نور په دې اړه څه زیات وایي. امریکایي چارواکي وایي چې د راتلونکي کال تر اخره باید 24,000 ګاډي او 60,000 کنټینرې له افغانستان وباسي. پینټاګون د دې لپاره د 15.5 بلیون ډالرو پورې تخمینه لګولې ده. ورځپاڼه لیکي د هوا له لارې د سامان وړلو نه علاوه یوه بله ذریعه دا ده چې د افغانستان د ریل د نظام او یا د ټرکونو له لارې وسطي ایشیا وروس ته سامان یوړل شي. خو بیا د پینټاګون د یو ناسرګند لوړ پوړي چارواکي په خبره د دفاع وزارت یوازې د 1.2% پورې سامان له دغو لارو د وړلو تمه لري. امریکا په افغانستان کې 80,000 پوځیان لري، خو د راتلونکي کال تر فروری میاشت په دغه شمېر 24,000 ته راټیټ شي. د امریکا او د نیټو مشن به د ټاکل شوي وخت سره سم د 2014 کال تر اخیره سرته ورسي. دا وخت امریکایي پوځ یوازې 40% سامان د پاکستان د کراچۍ د بندر له لارې واپس وړي. د دفاع د وزارت ته چارواکي په خبره امید لري چې دوی به زیات سامان یوسي، خو دا ویل چې دغه لاره کې هم باریکات موجود دي چې کوم وخت څه هم بدلېدای شي.
اوریدونکو له ملیحا میرزاده مو د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مقالې غټ ټکی واورېدل. اوس د رویټرز خبري ایجنس د یوې مقالې غټ ټکی درته دراورو. په کوړه خټکې دارالعلوم حقانی مدرسې مشر مولانا سمیع الحق د طالبان سره په زغرده همدردي ښکاره کوي او وایي چې ملا عمر یې ډېر ښه شاګرد او ورته مولا عمر ته د پرشتي لقب ورکي. خو د پاکستان حکومت دا مدرسه لا هم په رسمیت پیژني. ریټرز اژانس لیکلي لدی ښکار چې پاکستان د ترګرې په معاملې کې دوه مخې پالیسی لري. نور تفصیل نجیبه مرڅ.
رویټرز اژانس په یو راپور کې لیکي مولانا سمیع الحق د طالبانو د پلار په نامه هم پیژندل کیږي. نوموړی د طالبانو مشر مولا محمد عمر ته د پرښتین نوم ورکوي او په کوړه خټک کې د وی مدرسې مشري هم په غاړه لري. اژانس لیکي د افغانستان او پاکستان د طالبانو په منځ کې د مولانا سمیع الحق خبرې د ارزښت وړ ګڼل کیږي. په کوړه خټک کې د مدرسه په 1990 کلونو کې د طالبانو د رابرسیره کېدو مرکز ګڼل کیدو او تر دې چې اوس هم د سغدریزو اسلام پالو د تولید د کارخانې حیثیت لري. نوموړي د دارالعلوم حقانیه په نوم د مدرسې په لوی انګړ کې د رویټرز اژانس ته د مرکې د ورکولو پر مهال هڅه ونه کړه چې طالبانو سره خپل خواخوږي پټه کړي. دوی ویل په پښتو ژبه کې طالب زده کوونکي ته وایي. د همدارنګه هیله من ښکارېدو چې طالبان به یو وار بیا په افغانستان کې واک ته ورسیږي. مولانا سمیع الحق رویټرز اژانس ته ویلي کله چې امریکایان له افغانستان نه لاړ شي ټول افغانستان به د طالبانو په لاس کې وي او په یو کال کې دننه به طالبان د افغانستان ټول خلک خوشاله کړي. اژانس لیکي د دې باوجود چې مولانا سمیع الحق په زغرده د طالبانو څخه خپل ملاتړ ښکاره کوي خو د مدرسه دارالعلوم حقانیه بیا هم د حکومت سره راجستر ده او له دې په ښکاره جوتیږي چې پاکستان د طالبانو په معاملې کې دوه مخې کړنلار لري. کابل تل د اسلام آباد په لوري ګوتنی ولیدا چې په ښکاره خود ترهګری خلاف شعارونه ورکوي ولې په پټه په خپل خاوره کې ترهګرو ته پناه ورکوي خو اسلام آباد دا تورونه تل رد کړی دي. د طالبانو مشر مولا محمد عمر د مولانا سمیع الحق په مدرسه کې دینیز دکړې کړي او د رویټرز اژانس سره د مرکې پر مهال نوموړي چې پر مخې سرخی خوره و ډیر په فخر سره ویل هغه زما یو له تکړه او خوش شاګردانو څخه و. خو د دې پوښتنې په ځواب کې چې هغه اوس چیرته دی مولانا یوازې یو مسکا وکړه. د مولانا سمیع الحق په دارالعلوم حقانیه مدرسه کې سلور زره نارینه زده کوونکي درس وای. نو موړی وای د دې مدرسې د ترهګرۍ سره هیڅ تړاو نشته او تر دې چې د چمتو دي په افغانستان کې د سولې د راوستلو په موخه د امریکا او طالبانو ترمنځ دریم غړې توب وکړي. نو موړی وای د امریکای سفیر ور سره په 13 جولای میاش کې ملاقات وکړو سو د سیمې په حالات ور سره خبري وکړي. خو دی وای تر سو بهرنیان په افغانستان کې موجود وي په سیمه کې د امنیت راتلل ناشونی دي. په داسې حال کې چې د اوږدو جنگونو نه پس تمه کیږي چې د مولانا په سیر د کسانو په منځګړیتوب به طالبان د خبرو میز ته کینی خو پوښتنه دا ده چې آیا طالبان به اوس هم د خبره منی او کنه. د دې پوښتنې په ځواب کې مولانا سمیع الحق وای طالبان شاګردان دي او استاد د پلار حیثیت لري.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل یا لوړګي کې د یو سل کلن پخوانی سکول څه حال دی دا به په دې ریپورت کې وره.
په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې چې د کومو سرکاري سکولونو د جوړېدو سل کال پوره شوي دي هغې ته حکومت د سینټینیل ماډل انګلیش میډیم سکولز درجه ورکړې ده. په دې سکولونو کې د خیبر ایجنسۍ د لنډی کوتل مرکزی سرکاري های سکول هم شامل دی. د دغه سکول استادان او زده کوونکي وایي چې خواوشا دوه کال وړاندې ورته دغه درجه ورکړه شوې ده او د ودانۍ د بیا جوړولو او دې ته د یو شمېر نورو سانتیا ورکولو وادي هم شوی وي خو لا تر دې دمه په دې باندې سکار نه دی شوی. په دې حق لا د لنډی کوتل سرکاري های سکول انچارج هډ ماستر کمال عبدالناصر مشال ریډیو ته وای
کمرو چې کومې کڑکۍ وغیرہ دې ټولې ماتې دروازې ماتې دلته چې کوم سادانو لپاره کوارټر جوړ شوی وي کنه 1940 کې جوړ شوی او اوس پورې په کوارټر کې هیڅ کیسه مرمت نه شوی. وړې دوه کمرې جوړې شوی نه پکې بیٹھک شته نه پکې اوبو سیستم شته او هیڅ کیسه مرمت نه شوی. بجلی سیستم خراب دی. مو غواړی چې دا کوارټر چې کوم په نوې طریقه باندې نوې سیستم باندې دوباره جوړ شي استادانو لپاره.
او د یاد سکول د نهم جماعت یو زده کوونکی د دغه سکول د اوسنی حالت او خپل ستونزو په حق لوای
زمانم دی محمد عظیم زمون اسکول چه ډیر زیات خراب حالات کې دی ماران چې زونګه باندې کلاسونه را چاسي بیا زونګه کې ناستو ځای نه او د لارو ګردونه درس په موږ راځي دیوالونه ټیټ دي ځای نشته دروازې خرابې دي
د لنډی کوتل سلکلن سرکاري های اسکول د ودانۍ د بیا جوړولو او دې ته د اسانتیاو ورکولو په حق له مشکله د قبایلی سیمو د تعلیم محکمې اډیشنل ډایرکټر منظر جان سره رابطه وکړه نو دوی وویل
زمون د لنډی کوتل د اسکول چې کوم ته ذکر کړي دا هم سینټینیل ماډل اسکول قرار شوی دی د دې میډیم هم چې کوم دی نو هغه انګلیش ته بدله شوی ده او د دې بلډینګ ته هم خاص پاملرنه کیږي نو موږ به دا په خپل ای ډی پی کې جب نن ای ډی پی سکیم کې خامخا ورواچو او موږ دا کوشش کوو چې نه یوازې دا چې موږ نوي سکولونه جوړ کړو بلکې موږ چې کوم موجوده سکولونه کالجونه یا نور تعلیمی ادارې دي کوم چې د فاټا ډایریکټریټ آف ایجوکیشن د لاندې کار کوي د هغې حالت روز تر روزه ښه کړو
د خیبر جن سید لنډی کوتل سلکلن سرکاري های سکول زده کوونکي او استادان وای چې باید حکومت د سکول ته پام وکړي او په عملی توګه ورته د سینټینیل ماډل انګلیش میډیم سکول درجه ورکړي
د تازه خبرونو سیمایي رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال